مسلس
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هرکلی مو کوم. د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګیلمن وزیر ووشل شو. پر ګیلمن وزیر د جولای په اوومه ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو، بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په لسمه د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګیلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني، پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همداراز مخکني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خوشني څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وژلو تورنوي. که دا پېښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پېښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې مېلمانه تاسو ته در وپېژنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همداراز دا خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم له تاسو سره شریکوو. را بشم د خبرونه میلمنو ته له اسلام آباد د سکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقی مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده. عبدالله په سټوډیو کې د ساجی رډو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان، که لمړی له تاسو نه واورم، د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي؟ کپلانډو راته وایست ټول
نړیوال فوز د پولافان او پښتون کامیتل مبارز کهرمن زمونگ خوک منگره گیلمن وزید پاکی سلام دشکو داغا شهادت داغا خیری دوانا با داغا لارا چی دا منگا دارانا دانی را که بلا خبر دادا چی دی سوال پولند زباب نشکی دی زکا چی زمونگ سیما چی دا دایو علمی میدان جنگ جو پکشو دی مبادی که علمی قوتونی چی دی خلق دشکارا دا دیرو سلویت تو کالو نروان اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړیږي او دا چې دا کم ون بلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی، د دنیا معیشت بدلول غواړي، جی ٹوینٹی د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې ده هغه زموږ نه صرف لاره ده، پرمن مبارزه زموږ لاره.
وبخښئ، دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کړو؟ په خپلو منځونو کې مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قواوی افغانستان ته راغلي وي، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یوه خوله نه دي، ټوله ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي، نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
بس خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي او دوی پوره منځون کو، نو دا جګړه چې ده دا پار نه راوړل شوې ده. په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي او پښتون قام چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغې کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسٹ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرڈ افغان وار، د کام په هیڅ باندې د پښتون قام هغه ابتکار نه شوی چې کوم تاریخي طور د نورو قامونو شوی دی چې کوم آزاد قامونه وو. نو دې سره سره دا زه دا منم چې په کام کې دنم تضادات شته او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټبلشمنټ دی دا هغې هم ډېر غټ کردار دی چې دی سیمې ته یې جنګ راوړو، زموږ په ځمکه باندې اډې ورکړې او زموږ خلک چې دي، زموږ بچیان چې دي، هغه جنباز کړل او موږ سکولونه یې په بمونو والوزول او تعلیم چې دی هغې باندې خرچه نشته. نو دې وجې نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتي د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس اون دی فیکټرز دي زدا بالکل ان کا تین نوائم چی کلمونگا دا امریکی امپیریالیسٹ نم اخلو تا دی مطلب دا شو چی زدا دا مسئلہ ایکسٹرنلائز کول غواڑا ما کا تین انہیں ایکسٹرنلائز کوا ما او پا دے کی تا پاکستان افواج تا پاکستان چی کم اشرافیا دا دا غی غٹ لاس دے اگئی دا دی بینیفیشریز دی
سوال ماته پیدا شو خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګلمن وزیر په برخه کې له مشال ریډیو تاسو څخه خبره کړی دی تاسو
د غوی په اړه باندې موږ یو رپورټ جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کله پی ټی ایم ته رالی د هغوی مبارزه سره د هغوی ژوند څنګه دی نو په هغې باندې موږ یو رپورټ لرو نو زم دا کتونکو ته وړاندې کړو
بالکل دا رپورټ په سره وګورو بیا ته به بحث سره وګرځو
تقدیر دې جنوزې چې ملیون رو په سر وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکی ګیلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شوي یو بیت کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې ساه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر به په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. هم له دې کبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشالو سره په خبرو کې وویل ګیلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هېواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي خو علمزی وایي چې په ګیلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو کوم چې بې بنیاده وو. له ګیلمن وزیر 15 بچي پاتې شول د دوه وروڼه او شپږ خویندې دي.
اغل شاجان کبیر ته تاسو مخکنی تر دې رپورټ تر خپرېدو مخکې چې تاسو کومه خبره کوله تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. یوې خوا ته تاسو ویلې چې د چین د یو کمربند ویلارې له خاطره دلته نړیوال قدرتونه ناامني غواړي، بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوځ هم په دې کې لاس لري چې ناامني غواړي. نو د پاکستان پوځ خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې ناامني وغواړي؟
داسې ده چې پاکستان یو سیکیورټی سټیټ دی چې په هغې معیشت باندې، په د هغې په ریاست باندې، د هغې په سیاست باندې، د هغې په کلتور باندې د فوجي اشرافیه قبضه ده. نو جنگ چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی او دې وجې نه هغې په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل ده چې افغانستان کې ډېره موده هغې د سټریټیجک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کوم حملہ کی گئی، مونگ با افغانستان طرف تک چھدے یا اخپل اسٹریٹیجک ڈیپ تخل نو دا غیم پکے مفاد شتا پدے جنگ کے دیو جینا غیم پدے کے ملوث تھی او مخ کے سرویخ کالا جنگ چشوے پدے کے امریکہ دا ٹولو نزیات دائی تا سپورٹ ور کڑے دے درے دیش بلین ڈالر پدے جنگ کے پاکستان فوج تا امریکے ور کڑی دی او امریکے القاعدہ جوڑا کرے دا او پاکستان فورس دا دای په پیٹرنیج کې طالبان هم جوړ کړی دي او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده پاغې کې دا غونډه قوتونه چې دي هغه ملوث دي.
مننه مومن صاحب. د دې دا لکه څرنګه چې اغلی شاه جهان دا خبره وکړه، ډیر کسان شک کوي، د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي د ځوانانو په پروګرام کې، هم ځینې ځوانانو، ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبرې کړې دي. یو ځل ویل آکسفورډ کې څوک وو کنه، ما یو وخت نوم یې شو کنه، هغوی څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ ستاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه، دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډېر زیات جنګونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازم استحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ یې شروع کوو، نو په دغې باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات، پوځي عملیات وشول، درغلم او بیا درغلم او خوښ بدې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري وسلوال شتون لري نو دیوال مونږ ته دغه سیمو خلکو لکه زبته نمونه واخلم دغه دلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاتون دی دغه چې ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي پاتونونه مظاهرې کېږي هغوی کوم دغه یوه خبره کېږي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی او د هغې وجه دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کوره شو خو د هغې باوجود امن نه راځي نو د هغې د وجې نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورین سازشي تیورین هغه ولې دومره زر مخته لاړ شي او هغه مخته راځي خو وختي تاسو یوه پوښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو دپاره نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه دباوي په هغې باندې فشار راوړي د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې د هغې نه وروسته که تاسو وګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېر کسان هغه ونیول شول ارمان لوڼې یا داسې نور هغه پکې ووژل شول نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکې کېږي چې کوم پوهانو سره زمونږ خبرې کېږي هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغې ته نورم زور ورکوئ د هغې چې کوم پلویان دي د هغوی رویه نورم سختېږي دې سره چې تاسو هغه ځپئ نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وځپئ هغوی سره خبرې وکړئ نو همدغه وجه د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه د اوسه پورې د زمنګ باز شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنیو کته پاره کې دا خبره نشته چې ګیلمن وجل شوی دی مړ شوی دی نو الته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د باسونه نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي د دوی څه مسلې دي نو دا غي سره دا کیسه نورم خرابېږي خو ندې حل چې ما ته کم ښکاری او زمونږ چې دلته کې زکونکو سو پوهانو سو ځوانانو سو خبرې کیږي نو دغه حل یا خبره ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سواد کې جلسې ته وینا کول نو هغه کې هغه دا خبره وکړه ک سواد کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چل د عملیاتو خبره شروع شي نو سواد ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله مانی ودرېږي یو اتفاق سره ودرېږي نو هغه چې دی وجه ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی په هری په خپل مسلو باندې نو ځکه هغه څوک لسی پاسانه نشي دوه کولې تیر وختونو کې کو دوه کشي وې دي خو څه څوک نشي دوه کولې نو هغه زر یو موټی شي په څونو د مظاهره شروع کې حکومت ته د غبر کی دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو بیک تاسو کبالي سي مو ګورئ دلته کې تعلیم ډیر زیات کم دی پونتونو نه کالجونه تر دې چې پنځم نمبر سکولونه نشته دی دلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته نو پښتانه کې یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپل هم په یو موټی نه دي
مننه اغلی شاه جان دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو ارمان لوڼی ووژل شو بیا عثمان کاکړ ووژل شو لاغه نو وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو عثمان کاکړ او هغه لوڼی دا دواړه د څو ووژل شو چې په څټ ووهل شو او دوی بیا هسپتال ته لاړل روغتون ته هلته عملیات شو سرجری وشو او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد را نږدې کې دوی به ډېر خوابدي شي او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې چې شروع شوی دی
دا صدا چې ټول نړۍ په زده شک دا تھیری کنسپیرسي تھیری باندې خبره کول غواړم استعماریت چې دی امپیریالیزم چې دی دا شک نه دی دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې نو دا بالکل هم دا بلکې خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی پہلا خبر ہے دوما خبر دا چی سو پورے تاسو کوم خبر وکړل چې د ټولو د وژلو طریقې واردات یو د چي پسر باندې ولي سر باندې زخمونه ورکړي، دا خبره په خپل ځای باندې دروستا. هلو تاسو ما اورئ؟
بلې، ما دا پوښتنه کوله کنه. مالیو خو د دې شک تیوري تاسو رد کړه، تاسو ویل چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تیوري رښتیا وي که نه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وژل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه، هغوی کورج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته، لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته. نو دغه د شک تیوري پخپله پیدا کیږي.
پاتې شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کیسه کې دا دی، پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی، او پختون کامی سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. سونو پوچھ تاسو خبر وکړه چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنټ سټرګل خبر هم چې وکړله، نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منجګجوت خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو، یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخښئ، تاسو په
یو کنسنسس پختون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شوه د پاکستان د ریاست خبره، نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سوپرسونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی. 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
وبخښئ، تاسو خبره پرې کومه. تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامنځته کړي، پښتانه قوتونه څومره چې دي دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګوري چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي که نه؟ دا څومره ګران دی ستاسو په خیال باندې؟
دا خو به تاریخ فیصله کوي. او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دی، ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو، نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بله لاره نشته ده مونږ سره، او مونږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو. او دا فیصله به مونږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زبر.
وبخښئ آغلی شاهجهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سوله ییز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره تاسو لما سره هم نظر یاستئ کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سوله ییزې مبارزې مخه نیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نږدې کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، او ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کام مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې ګوتل پکار دي، کم از کم ما ته په دې خبرې وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنٹس چې دي دا نیشنلسٹ دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوم، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دې خوا ته د پاکستان خوا ته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟ محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې ویشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال راډیو له لارې کوم راپورونه تاسو خپاره کړي دي، پښتانه ملت پال ډیر سره ویشل شوي نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویلې کنه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به یوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورلې، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګری ورل، خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستل، نو همدغه خبره ده چې څومره هم قام پرسته ګوندونه دي، زیاتره قام پرسته ګوندونه هغوی په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي، سازمانونه جوړ کړي دي، نو هغه الله یوځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي لکه د هغې پورې دوی نه یوځای کېږي،
او چې دوی
غمجنه پیښه، او چې پیښه وشي نو هغه هم څو ورځو پورې بیا د هغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپلې ګټې شروع شي. او لکه زه به ستاسو ته لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پښتونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهېږم، او دلته کې د پاکستان تحریک انصاف دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، که د عمران خان جلسو ته وګورئ، نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی، خو که اوس د پاکستان تحریک انصاف د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده، نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله، منظور پښتین سمه خبره کوي چې دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی، د پښتنو دپاره تاوان دی، د بلوچانو دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان تحریک انصاف د مشر د ریاست سره روغ راځي، د پوځ سره روغ راځي، د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي، نو همدغه ځوانان به بیا عمدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې، چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې، نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ، تاسو پادار نه، پښتنو ته به دا خبرې کولې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان، پښتانه ځوانان هغه اله را یوځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي، او دا ډیره
دا د غم
خبره، تاوان خبره.
مننه مومند صاحب. اغل شاهجان، دلته د دې له خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولی شي، خو مخکې تاسو دا ویل چې دا د تاریخ جبر دی او آخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه چې کوم افغانان دي هغوی د ټول سیمې خلک آخر به یو پریکړه کوي، لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسني شرایطو کې؟ دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی، هغه خپل سیاستواله مسره یو ځای نه دي، یو لویه برخه په پاکستان کې داسې حال دی چې اقتصاد ډیر خراب دی، په میلیاردونو ډالر پاکستان قرضدار دی، د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارده ډالرو ته رسېدلی کورنۍ او بهرنۍ پور. بلې خوا ته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی، او تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي؟ دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله،
یو خو چې تاسو کومه خبره وکړه چې پښتانه چیرې نه دي رایوځي شوي، دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم. نه، د پاکستان د غونډ تاریخ ټولو نه غټ مترقي ګوند و، په هغې کې ټول پښتانه و، بلوڅ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو. نو یو خو دا خبره صحیح نه ده، تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دي یوځای شوي، دا خبره
بالکل تقسیم شو، ویشل شو، بیا په تاسو ګوري
او داسې دا چې بیا دا چې داسې پونم جوړ شوی و. او اوس هم نن چې زه تا تاسو سره خبرې کوم، خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي، کم برست قوتونه دي، هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي. نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناست تجزیهکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګ لار څه ده. دلته خلک ناست دي، هغوی خپلې هلې ځلې کوي، کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجهد مبارزه چې ده هغه جوړه کړو. پاتشوا تاسو
بخنه غړم مانه بخښه بیرته پامداس تاسو پامدغه خبرو کې بل څه و د څه په بار لته سره به مبارزه کوي لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو او کبل دی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا ستا چې دا 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 سي وګت جن دی دا اوګته مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې پدی پدی شخړه کې پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي پدی کې امریکا لګیا ده پدی کې پاکستان فوج لګیا دی پدی کې چین مفادات لري پدی کې عرب مفادات لري نو دی وجینا زه دا وایم چې دا چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے تفاقی د وجه چې دی پښتانه وژل کیږي دا نقطه نظر درست نه دی دی کې ډېر زیات قوتونه چې دی هغه لګیا دي او هر چا خپل خپل پراکسیز دي هر چا خپل خپل طالبان دي هر چا خپل خپل ډیت سکواډز دي او دا تباہی چې دا صرف د پښتنو د نه اتفاقی په سر باندې اچول چې دا غلطه خبره ده پښتانه جنګېدلی دي این پی چې دي تقریبا 1200 خپل ټاپ موسټ فرنٹ لائن لیڈران چې دی هغه شهادت نشوي دي د نه علاوه زمون فنکاران دیوان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کې دي او سلام مشورې نن روان دي نو زه خدا وایم چې بهرحال مونږ هلې ځلې چې دي زمونږ مبارزه چې ده هغه دوه مخیزه ده یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کم عالمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونږ د هغې خلاف جنګېږو دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست دی په خپله باندې په دې کې ملوث دی هغې سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق دی هغه پښتون قام ته نه دی ملاو بلوچ قام ته نه دی ملاو دې نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده او ورسره ورسره زمونگا چکم خاور دا پاگے باندے دی کلا اڈی جوڑائی کلا سکی او کلا سکی او کلا گین کوریڈور جوڑائی کلا سرزر تے نو باس دی کلا وسائل تے نو پری او نوز داوائم چی اوبا بجلی قدرتی وسائل دی ٹولو باندے چی خبرہ کول دا زمونگا مبارزہ دا چی کامی سوال کامی چی مر خلاف مبارزہ او ورسرا ورسرا داغه ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده دین علاوه پښتون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبوره دی ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللې دي پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیمه پاتې شوه روزګار نشته علاج نشته دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د 3-5 شکلونو کې جاری ساتو نو دا مبارزه محدوده نه ده دا مبارزه لنډه نه ده دا یو لوی جنگ دی
اغنیش راجان ډیره مننه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او د په اسلام آباد کې وشل شو له همدې سره دا خبرونه راغونډو
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي و مې ورسته راوولم نن خبرې کې چې د ګیلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخي دي په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول لږه کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسي ضرورت کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل دي د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم خو تر هڅه لمړي د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په یو لسم اکتوبر د تلویخ زره پښتنو استاذ قومي عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی
زمونږ د شهیدانو انتقام دا دی تر اپورته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو نور عمل او عمل یقیناً کامیابی چانسز یاتی او دومره بیا زرگی
هم کولی شي په اسانه هم کولی
شي. اوسه د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی د وجلی شي او دغې د څوک تپوس نه شي کولی. زه دې دپاره اوچت شوم.
زما د ټولو هغو سیاسیونو څخه چې د بیورن کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
ورونه وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورته د هماغه سه شنبې سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سپود رسالې ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو واورېدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی کوم خوراکي توکي چې وو شور باندې یا غورځېدلي وو یا ورباندې باران ورنوتې وو ور باندې ورغلي وي خوراکي مواد یې د منځه تللي وو. نو د پرون نه سم د تیاری د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه خواري دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي دي. البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي او سره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي. د هغې زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله. د زخمونو د وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی ته مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپله نظامي سړی یم. د حکومت نه اوس فعلا خفه یم په دې چې هر ولایت کې چې باغم وشو او تر والي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی.
چا پوښتنه کړې ستا ودرېږه دلته څوک ورلاندې شي سونه ورلاندې شي ته په پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات چې اوږدمهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوی دی. ځینې مرورتیا د غیابت سبب او ځینې څنګ ته کېدل د تندې نیوکې او ویناوې بولي.
عباس ترنګزی وایي شکلی ده او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دي چې خلکو ته او نړیوالو ته د منلو وړ شي. دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی ده او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه غړي چې په دوه خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي هغې خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د امریکا سره نږدې هغې کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي او همدا یې لږ دی چې پاکستان کله امریکایانو او نظام بدل شو دی دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رامن او د امریکا په لاس ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس وګریوان کړی چې د ناتایید شویو شمیرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر 150 تنه خي، خو د ننګرهار د عام روغتیایي وسرچینه ازادي راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتب لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس و ګرېوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی یې ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو څو ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړئ. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودرئ. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي، او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بېخه غورځولي. د غرازي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډېره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه یې د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه ترختیا خبرې، زه خپل هم نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیلا خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم نه دراغله
نه دراغله دا
نه چا پختنه کړی ست و درغه عدد د سو ورلاندې شوی سو نه دی ورلاندې شوی ته پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا به
شو کسان تاسو کلی کې ورلاندې شوی د دقیق راتوي
نه شي تقریبا لستور سره خو ډیر ورلاندې
شي دا چوا فات شوی دی شهیدان شوی دی او زخمیان
زخمیان خو ډیر دي زخم
زمون ماشومان تقریبا د درې مسلورو مورز دا وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په وګ کې لمده مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه تاسو د دستون نه دا غوړی ورېږي تیریږي څنګه تاسو د دستون نه دا غوخي تیریږي څنګه تاسو د دستون نه دا نوشابه د شین خطه زی چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریا بنسټونو یو شمیر راغلي دی د کار کې تر دې د مدل د چمنګ په سیمه کې موجود دي نړیوالې خیریا موسسې ندی لارې رسیدلې نو هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشه دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي ډېر زیات دردمن شوي دي په دې وخت کې دوی زمونږ استادو لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي مشران یو قسم ته ورخطا دي مړي شوي دي زخمیان دي نو دا خلک زمونږ استادو لاسنیوي ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ با د دوی سره د اوږد مهال لپاره
اقتصادی بحثونو
بشری حقونو
د شزو او ځوانانو پر مسائلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفی الله ستانکزه خراغ لاست وایم
اول استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلوېښت زره استازو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید ادرا نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغنا پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملته بیا هم نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغې پس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته به څه نه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غوندې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د هغې هغه خلکو نه شونې وې کومو خلکو چې دی ووجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیګ کې یم نو زه د دې خپل بچي دپاره یم، د پښتون د بچي دپاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګړې کار راوړم. خو نن ما ته دا پته ولګېدا چې ما خیال نه راځي چې زمونږ دا غموږي چې یاره د پښتون د خیر ښېګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم زما د مسلم لیګ ورونه هم دادې ناستې چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم، زه د صوبائی کونسل نام استعفا ورکوم، او زه د کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی تر څو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼی، د کاکړ، عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو، دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخواتی رونه په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډیری ځوانان له تعدیب او پوهولو وروسته خوشې شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلي او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او استرالیا کې شپاړس زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیر ونه د ګیلمن وزیر لمړی نیورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایلل وروسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه، خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وای په عربي هیوادونو کې مزدوري پریخي ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنظور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه په اوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وایي چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوې وه په دغه درانه غم ونه ژړله او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شېبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته دې راولم، چکر درکوم او درملنه دې کوم، خو له وادې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه ساسو نور څومره بچی دي؟
همو دوه زامن دي، ګیلمن سره درې، همو شپې لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوه بچی دي، درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وی او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویرې د مختامو سره خبره وکړې چې مرکړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییره خو نه وی مو ته چې نه نه یا تغییره وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وی ته چیر ته ملاوي شي وی چې چې ز ډیر شه مرکړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې زخپل اورو ورو ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورو خو ځکه دای دی نه دا سرو غای کې زیدا سرو وړ چې دای نه و.
ها او دې چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو؟ څنګه خبر شوي
دای چې کله وکلی ته ورو ور ځای ولې خبر راکړه؟ ما سیر تا ول خپل ما سیمر دا ول جاده سره شهر دا غل ما سیر تا و چې سیدان یې کړای دی مړ نه دای او زه باندې په حالات تیرو واسطه
مطلب چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نه و پیسې ځکه پیسې اسلام آباد ته می دن ورا سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دته لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دی چې بیا یې پټه رغ رغ ډاکټرون دې کاسو
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شاعرونه وغیرہ ویل
اے شاعر نه تا دې دا شعر ورته وایي چې اوس مو زړه ته یال څه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي
نیز به سوتی ګیلمن دوا ورنه دي اری سوتی یو مل ما سکای دی دا سارا وای د ګیلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنه دي کې څه حقیقت شته دي
بلا شته افغانستان شه
دا غي ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه څه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه ده موږ زو امن ده
نه غوښته او نه ده غوښته چې امن وکړش وردا واوما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
حمله چې په کړی دا هغه پاتا موته نه لګی دا چې څه دښمن وي اوس یو حکومت په هڅه چیرې لوړ شته کای ته تمامه یې ویری تا کې اچا سره اچا غانه و دښمن یې خپل شهر د دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت انش کا
پیغام سور کول غواړی اخیره کې
اے چنینا سماو کی دا سے انتہام ور کو چے تی پا کو شی ہرا اے سنا دی کڑی پشتو نتا اوی چے تی پا کو کے چے دار بے دا دا با کا ویو نا دا تر سارے نا ورڑا گی میرا اے سزار ار وچا تا نا دا ور کڑے کو دا چے چے پشتان تا اوی چے تی پا کو کی چے نو دا با دا با کا ویو
د ګیلمن وزیر مور ته غوښوي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړه اباستانه چې ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لښاو خوشپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو او بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دیره ده دا سرچینه وایي اباستانه چې د دوهې د مذاکراتو پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل و د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته په تمو خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی سرچینه زیاتوي ښاغلی ستانکزی د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی قبل کې د رسنیو یو شمیر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدی چې ښاغلی ستانکزی مرکو ته نه حاضریږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسې یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي کابل کې د رسنیو یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانکزی هیواد کې و دوی ته یې مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصد هم جوړ نه دی د طالبانو رسمي سرچینو ازادۍ رادیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانکزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده ستانکزی د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده کار اهلی کار ته د سپارلو غوښتونکی ده غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوسخو حتی هر ماموریت ته دغه طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تنزیه مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د پیسې یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړو، هغه چون را نغې دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول. د ټور او تمبول شول دویمه کرخه ته، او په هغه اساس باندې دی چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزی دا انتقاد دی دی، هغه سالم انتقاد پیسې په دی دی چې دی دی هغه دغه لحاظ نه کوي چې دی دی فرزند د خپل د مقام او د شوقي التده، بلکې د هغه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او هغه تعهدات دی پوره نه شو کړلی، او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ، او دا ټول د ایسای وصفین مخالفینو کې دي.
اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د منظور پښتین هغه ویډیو ګڼ باسونه جوړ کړی و چې نوموړی پکې د ګیلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسی. که څه هم ډیرو دا د هغه بهادري بللې او له عاطفي لحاظه ستایلی، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ باسونه هم جوړ کړي دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي، او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپله بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خبره شوی ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي، او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه، او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یوولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراوېدل د یویشتمې پېړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی، او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو یو شمېر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي، او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام ور اړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللی، او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندونې پښې وباسئ. د شمیرو له مخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 715,000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بالاخره ترسره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیاردر او د نړۍ د یولسم میلیاردر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیرې اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم ترسره شول، او د نړۍ د 1500 مشهورو شخصیتونو، لوبغاړو، میلیاردرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره و، او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 130 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیاردرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړي دي او هوکړې کړي دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی.
عمر دی ہولی اڑ گئے تو نہیں بچ کے رہ
او د سلور یا پینځو ماشومان زه گیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې ژوندې هم نه پات کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندې پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره ده؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې 5 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برېټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی و او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیزه الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښود او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د 4 کسیزې الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1.9 کیلومتره پرواز کولی شي، د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 300 ساعته پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاڼم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.